السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2019 کال د دسمبر 8 نیټه ده زه فرخندا صد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه
دوها کې له طالبانو سره د امریکا خبرې بیا پیل شو د ناکامورا جسد نن جاپان ته لیږل د روسیې او بلاروس مشران نن په سوچي کې پر هماهنګي غږی پوره خبرونه د قطر په مرکز دوها کې سرلننه بیا د امریکایي استاد او طالب مشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد ته نږدې یو امریکایي چارواکی نن مشال رادیو ته د دې خبرې پخلی وکړ چې خبرې یو ور بیا شروع شوې دي. دغه امریکایي چارواکی ویلي د خبرو تمرکز د سولې پر ټینګښت او د تشدد په کمولو د سو بین الافغاني خبرو او وربند ته لاره هواره شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر پاول جون سره په کتنه کې ویلو چې په سیمه کې ټیکاو د افغانستان د سولې پروسې له دوام سره تړلې. ولسمشر ټرمپ د سولې مذاکرې څخه کم درې میاشتې مخکې وروسته لاغې لغوه کړې چې طالبانو په کابل کې د یوې حملې ذمهواري ومنله. په دغه برید کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. تر اوسه د امریکایي چارواکو طالب استازو ترمنځ د خبرو اترو نه پړاوونه ترسره شوي دي. پېښور های کورټ په بی آر ټی یا د چټکو بسونو پروژه کې د درغلیو پاړه د پلټونو پوره کولو لپاره ایف ای ای ته یو نیمه میاشت وخت ورکړی. های کورټ د دسمبر په 15مه د پروژې په اړه خپله تفصیلي فیصله خپره کړې ده. عدالت ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا پروژه بیل څه منصوبه بندۍ پیل کړې وه. په لومړي سر کې په شپږو میاشتو کې د پوره کولو ژمنه کړې وه خو لا تر اوسه سرته نه ده رسېدلې. های کورټ د هغې پروژې په اړه د پلټونو امر په داسې مهال کړی چې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون شال لري او تول دا پروژه به روان کال د فبروري په میاشت کې سرته ورسیږي.
دا چې کوم بی آر ټی پنده کې جوړ شي دا کوم لاهور کې جوړ شي دا غي نه دي زمونږ میټیریل فار بیٹر ډیر د سټانډرډ دی او ان شاء الله تعالی او چې کله دا کمپلیټ شي موږ بار بار وي کڅوک اډیټ کول غواړي کڅوک د دې تحقیقات کول غواړي موږ به ویلکم کوو.
بلخوا په صوبای سملای کې د اپوزیشن غړي د پروژې د ځن له قبل په صوبای حکومت نیوکی کوي وای چې د های کورټ فیصله ثابت کړي چې په دې پروژې کې درغلي شوې ده. پاکستانی ترانسپورټرانو په چمن پوله د پاکستان غړي تخپل کانټینرونه د احتجاج په توګه درولې دي. د درول شو کانټینرونو شمیره د 500 په خوښه کې خودل کیږي. دوی له کسٹم یا ګمرک د ادارې لخوا د غوي د کانټینرانو د کلیرنس د نه کولو په احتجاج د ګام پورته کړی دي. ترانسپورټرانو وايي د پاکستان لوجستیک سیل دوی ته په کراچۍ کې د ګمرک د ادارې لخوا ورکړل شوی سټیکرونه نه مني او ورته وايي چې په چمن کې باغوي بیا نوې سټیکرونه اخلي. د عبدالباقی په نوم یو ترانسپورټر وايي دا ګام هغوی ته د منلو وړ نه دی.
وڅه د انرسي والا دا ډم ورچولې سي ګاډي زما خاطر او ګرځو زه د تسکیل کوم دغه باندې بیاستو مخ په 200 ګاډي او شته وسلس ګاډي نه وړي مشه دونه مشکلات نه چي نه ډوډۍ نه او داس نه مول د چمن سپري ډوډۍ در په در یو می دوری کشي بل می دوری کشي یو مشره الا ډیر خراب.
مشال لډیو هڅو کړ چې په دیړه په کوټه کې د کسٹم د ادارې د چارواکو نظر واخلي خو بریالي نه شو. چارواکي وای په دوکې سیمه کې نن د سکرو په کان کې د چاودنې له کبله یو مزدور وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. مرستندوی پرسونل د وژل شوی تن جسد او ژوبل تن له کانه وستل دي. دوکې د بلوچستان د مرکز کوټې شمال ختیځ لوري ته په 240 کیلومتره کې پراته سیمه ده چې پکې د سکرو درنګونه دي. د سکرو د کان د سارنې مسول محمد ناصر وای وژل شوی تن د بلوچستان د سنځاوي سره تړاو لري. د بلوچستان د سکرو په قانونو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا د شانګلې سوات او نورو سیمو خلک هم کار کوي. تر دې وړاندې هم ورته پیښو کې ګڼو مزدورانو خپل ژوند له لاسه کړه. مزدوران وایي د قانونو مالکان د غوی حفاظت ته پاملرنه نه کوي خو مالکان بیا وایي د ډول پیخي د مزدورانو د غفلت لوجې رمنسته کیږي. د افغانستان په جلال آباد کې د وژل شوی جاپانی ډاکټر تیسو ناکامورا جسد نن په کابل کې د سرکاري اعزاز وروسته د کورنۍ ته وسپارل شو چې وروسته به له کابل ټوکیو ته ولېږدول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې موقع ویل دا د ډېرې خواشینۍ ورځ ده ځکه افغانستان یو ستر شخصیت له لاسه ورکړی.
وطن والو نن واقعا د خوشنۍ ورځ ده. ډاکټر صاحب ناکامورسان هغه ستر شخصیت وو چې خپل ټول ژوند د ولس د افغانستان د ولس د ښېګڼې د محرومترین اقشارو د قوي کولو او د دې وطن د آبادولو دپاره وقف کړ.
جاپانی ولس افغان ډاکټر ناکامورا چې افغانانو په تلمین کې کاکامورات ویل د دسمبر په سلورمه په جلال آباد کې سره د 15 افغانانو په وسلوال برید کې وژل شو او تر اوسه هیڅ هم د برید ذمہواري نه ده منلې. تمه ده چې نن به د بلاروس او روسي ولسمشران سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحادی پر تړون باسو کړي. دا لاغې وروسته ده چې مسکو پر منسک د باو زیات کړي چې لاغو سره د هماهنګي زیات کړي. د ولادیمیر پوتین او الکساندر لوکاشنکا ترمنځ د تورې بهیرې په سوچي کې د خبرو دا پړاو په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په همدې ورځ د یونین ټریټي یا د اتحادی د تړون شلمه کلیزه هم لمانځل کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1999 کال کې تړون لاسلیک شو چې موخه د یو متحد هیواد رامنځته کول خو دولسې وروسته دا یوازې د کاغذ پر مخ شوی تړون ښکاري. بلاروس د تیلو د ضرورت د پوره کولو او د کال په حساب د 500 بلیونو ډالرو سبسیډي یا رعایت لپاره پر مسکو تکیه کوي. د روسیې د فشارونو باوجود الکساندر لوکاشنکا د لودی سره هم لاړیکو پاللو نه دی راګرځېدلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر د ایران امنیتي ځواکونه د مظاهره چانو پر ضد پر سخت تشدد کارول تورن کړی دی. میچل بچلت پرونویل چې هغه په ایران کې له اوسنوي مظاهره وروسته د مظاهره چانو په نیولو او زورولو اندېښمنه ده. نو وړي زیاته کړه مستند ویډیوګان ښایي چې د مظاهره چانو پر ضد سخت تشدد کارول شوی او د حمله دل شوی چې امنیتي ځواکونه په پرم نه مظاهره چانو ډزې کوي. امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په 2 ویلو چې په ایران کې د مظاهره چانو پر ضد په عملیاتو کې تر اوسه 200 تک کسان وژل شوی دي. ایرانی چارواکو لا په دیړه سندې ویلي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حالو د کرنسی به ورو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپیا غستل کیږي او په 155 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپیا 50 پیسې او په 200 یو روپیا 50 پیسې. یو یورو په 170 روپیا 70 پیسې او په 170 روپیا 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپیا 50 پیسې او په 200 روپیا 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپیا 50 پیسې او په 200 روپیا 50 پیسی. او یو افغانی په 2 روپیه غستل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې وریځې خوري وي او په ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم ناکم وو او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او درویش، ژوب کې 3 او 18، او کوټه کې به کم ناکم 4 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري بیا پیل شوې. بلخوا په دې اړه سیډون کی وای
او بل طرف ته افغانستان حکومت چې کوم دی هغه هم دوه قدمه وړاندې ځي، یو قدم به وروسته ځي. بل په یو بل باندې دومره اعتماد هم نشته.
پیښور های کورټ د دې خار چټک بس پروژې یا بی آر ټی په اړه تفصیلي فیصله کې ایف آی اے ته امر ورکړی چې په دې پروژه کې د درغلیو معلومات وکړي.
موږ د های کورټ دې فیصلې ته ډېر په نظر ګورو او خبره دا و چې ډېره مخکې دا راغلی وي ځکه چې په عربونو روپۍ دا د دې صوبې چې غریبه صوبه ده.
او شمالي وزیرستان کې ځایي انتظامی په ولس کې د صحت کارډونه ویشلي دي.
دا دیغه پیری دی لور چې د چا شناختی کارت دی دی په نوم نه دا کارت جوړ دی د خپل کارت دینه وصول کیستا.
د مشال تر څنګ وسه اوریدونکو څنګه چې موړان دي په خبرونو کې واوري ته امریکایي چارواکو او افغان طالبانو ترمنس د امن خبرې اترې بیا شروع شوې دي. یو امریکایي چارواکي مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې ده چې د دې مخکې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمن د خبرو اترو نه پړاونه تر سره شو او اوس بیا پیل شوی. د سیمایزو چارو پوهان خوشبین دي چې دا وار به مذاکرات ښه نتیجې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل لګول ایاس نور.
د قطر پلازمین دوحه کې د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ رسمي خبرې اترې بیا پیل شوې دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ډو سره په خبرو کې تایید کړي چې په دوحه کې له طالبانو سره خبرې شروع شوې دي چې زیاته توجه د تشدد په پیښو کې کموالی راوستل دي. امریکایي چارواکي چې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زمي خلیزات فعالیتونو څخه خبر دي مشال ډو ته په رالیګلي پیغام کې ویلي دي چې د وسنۍ خبرو مقصد بین الافغاني خبرو اترو او اوربند تلاره هوارول دي. د دې مخکې د قطر پلازمین دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې ترې هم شوې وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر په 28مه د افغانستان ناسا په سفر پر مهال ویلي و چې طالبان تړون کول غواړي او دوی باید اوس اوربند وکړي. په لندن کې د سیمایزو چارو پوه حسن یوسفزی مشال اړتیا ویل چې د وسنۍ خبرو اترو تیاری لپاره ډیر کار شوی دی او کوشش کیږي چې دا وار جامع مذاکرات وشي.
زما خیال دی دا ځل خبرې ډیر پریکنده دي، مهمه دي او طالبانو هم درې میاشتو د توقف نه وروسته هغوی ته هم احساس شوی دی چې باید خبرې د وګړو په ځای باندې جامع او مکمل خبرې وي. امیدونه شته دي چې دا ځل یو حل رامنځته شي، خو بیا هم داسې کمل ډول ویل چې طالبان به جنگبندی ته تیار شي، د افغان حکومت سره به پایسته حکومت خبرې وکړي، په دې اړه باندې خبره کول فکر کوم له وخت نه وړاندې ده.
سمی یوسفزی زیاته کړه چې طالبانو د اوربند په اړه سنرمي خودلې ده او امریکا هم په دې لټه کې ده چې دا ځل اوربند یقیني کړي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ځانګړي استاد زمي خلیزات په دې رستو کې د کابل سفر هم کړی وو. په پیښور کې د سمیزو چارو پوها اجازه خټک بیا مشال لټوي چې دا وار بعد امن خبرې ترې نتیجې ورکړي.
نو اس کی جو ہے لے دیو اخی چانس دی زادی یا امیر خپل خبر رسو شو دا او په دې زور نه کوي او یا طالبان رسو شو دي نو دا دوه سیو تیم دي خلاص بالا دا چې دی کی
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د امریکا له ناظم الامور پال ډبلیو جون سره ملاقات کړي. د بارونو چارو وزیر ویل چې پاکستان به په افغانستان کې د جوړجاړی او امن کې خپل رول لوبولو ته دوام ورکړي. د نوموړي په خبره د ټولې سیمې پرمختګ او سوکالي نیغ په نیغه افغانستان کې امن سره تړل شوې ده. قریشی ویل پاکستان د امریکا له لوري افغان طالبانو سره د امن خبرو پیلولو هرکلی کوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ورته ویل پاکستان دی پروسه کې خپل رول لوبولې دي.
پاکستان رول په دې کې مرکزی هم دی او خو بل طرف ته چې موږ وګورو نو د پاکستان په لاس کې دومره واک اختیار هم نشته دی چې په هر حالت کې یا په هر صورت کې یا د هر شرط لاندې طالبان مجبور کی او بل طرف ته افغانستان حکومت چې کوم دی هغه دوه قدمه وړاندې دي، یو قدم به وروسته دي. هغه باندې سډیر تعلق کې دومره غرموالیم نشته دی او بل په یو بل باندې دومره اعتماد هم نشته دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې وي. تر اوسه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نه پړاونه تر سره شوې دي. بلخو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه پخوانی سند او پرمختګونه لغوه شوي او اوس په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو د خبرو تازه لړۍ پیل کړي. د وزارت ویاندې ناجی انوري نن مشال لري ویل په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پخوانی نه پړاو خبرې د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا باطل شوې دي. هغه ویل چې دا هر ډول غونډې له پیل دو مخکې باید د اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټن ځایونو پر موضوع بحث وشي. په قطر کې به خبرې داسې پیلېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پخوانی سند باطل دي او د هغې پر بنسټ نورې خبرې نه کیږي، یعنی کومې خبرې چې کیږي داسې دي لکه چې له سره هر څه پیل شوي وي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے اوریدونکو شمالی وزیرستان کې په لومړي ځل پروند صحت کارډونو پرانیستو شو ولسته د صحت کارډونو ورکولو سلسله پیل شو. تحریک انصاف ګونځي مشرانو چارواکي وایي چې د هر شناختی کارډ لرونکو په نامه دغه کارډ شوی او دوی د وړیا علاج لپاره استعمالول شي. په دې اړه تفصیل او روخو رازو یو بل ریپورت ته زو بلوچستان ته چرته چې د افغانستان پولیس سیرما په سرحدي خار چمن کې د کسٹم او د ترانسپورټ د کمی ادارې ان ال سی ترمنځ د کڑکیچ لامل په سلګونه کنټینران په چمن کې ودرېدل دي. په دغه کې زیاتره د افغان ترانزیت ټریډ او د نیټوز واکونو لپاره په شیانو بار دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د پاکستان د کسٹم یا ګمرک د محکمې له لوري د کلیرنس د کار د بندول لامل د 500 څخه زیات کنټینران د پولي ودې غاړه ته په چمن شار کې درېدلې دي. په چمن کې د چارواک په وینا چې په کراچي کې د کسٹم د څارنې لاندې کنټینران د بندېدو پر مهال هغه ته چې کوم ټریکر لګیږي هغه تر افغانستان پورې بند پاتېږي. خو اوس د چارواکو د اداو سره سم په چمن کې د پاکستان د ترانسپورټ د کمی ادارې ان ال سی له لوري د دې کنټینرانو خاوند دانت ولسی ودی چې دوی دی یو ځل بیا ټریکر ولګوي. په دې ترڅ کې د کنټینرانو ځین خوندان او مشال ریډیو ته وویل چې د ان ال سی د کار د دوی لپاره د منول وړ نه دی.
حضرت علي دی سر د اسکن د کراچي سره لوړی جالت هم د غسکینې کیږي او د فلاري مطلب ټریکر لګي ټریکر والا لاوال کی دلی سره سي کسٹم ټریکر والا خپل ټریکر ګوري کسٹم والا خپل سلام ګوري مال ګوري دلی شک راي سي هغه کنټینر ماته دلی پاکستان کی خالی کی پر ته لکی بارډر لځي. اوس ان ال سی والا دا ډراما شروع کړي چې بایدا ګاډي نه بدوري راځي الته تاسو ته پاره غواړل تاسو سکین کی سکین سکین دروازې سره بس کین پروت وای اره گاډي بدر وتل دی و زوري د خپل پیسو د پاره بیا سي
بل باقی دی ز د کراچي وسې دین کم وسې د ان ال سی والا دا دم ورچولې سي گاډي زما خاطر او غزو ز د تسکیل کوم دغه باندې بیا استو مخ بد وسه و گاډي او شته وسلس گاډي نه وړي مست دون مشکلات نه چي نه ډوډۍ نه او داس نل مول د چمن سپرې دوړي در په در یو می دوري کشي بل می دوري کشي یو مستره الا ډیر خراب
په دې اړه په کوټ کې د کسٹم د چارو سره د خبرو هڅه وکړه خبري علي نسوم. البته په چمن کې د چمبر اف کامرس په خوانی مشر عمران کاکر راته وویل چې دوی په دې ترڅ کې د چارواکو سره تماس نیولې دي.
سکیننګ د ایگزامینیشن یا د ټول پروسیجر د کمپلیټ کېدو بعد کوم کاروایی تی په ان ال سی کوي دا اګریمنت کوم د اپټا ورته وای افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ اګریمنت بالکل خلاف ورزی ده. کوم کمانډر ټول سر سر خلاص کی یو وین کمانډر ټول سر خلاص کی بیا غو خرکان وویل چې دا د لوړ څه اډر دی نو اوس سر نه پخلاص کیږي چې دی کلیر ول نه راسی خو دې برمن خامخار او شي
ته شاغل کاکړ په وینا امکان دی چنن به د کسٹم ډیپټی کلکټر د کوټ څخه وچمن تر اورسیږي او دغه ستونزه به د خبرو د لارې خواره کړي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لوی اپو سالاره زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو مو وی او مونږ ته په غوته کړل شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس مونږ کړل شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو د پاکستان د وفاقي حکومت اتحادیه او بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلی مشر وای په بلوچستان کې د بشري حقوقو تر پخو لاندې کې د لاس یاد شو دي. دی وای اوس په بلوچ مشتو سیمو کې د میرمنو نیول کې د هم پیل شو دي. نو موري له مشال ریډیو سره په خبرو کې ول د بلوچستان صوبایي حکومت بې واکه دي او مرکزی حکومت ته یوازې 100 ورځې وخت ورکوي چې عملی ګامونه پورته کړي. د بلوچستان حکومت هم د میرمنو نیول کېدل تایید کړل او وایي چې له هر چا سره به قانوني چلند کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پوروال کاکړ ناور.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل وایي د اوسنی حکومت پر مهال په بلوچستان صوبه کې له بشري حقوقو سرغړونې لا زیاتې شوې دي. سردار اختر منګل د دسمبر پر 16 نیټه مشال راډیو ته وویل چې په خوا به د بلوچستان نارینه نیول کېدل او اوس یې میرمنې هم نیول کېږي.
تین مختلف گاؤں ہیں، ایک میں سے دو خواتین کو اٹھایا.
امنیتی ادارو د نومبر پر 9 داواران ضلع درو کلو څخه څلور میرمنې پورته کړې وې او بیا پر 13 نیټه په خوزدار کې لیویز ته سپارلې وې او یوه ورځ وروسته د هغوی داسې تصویرونه خپاره کړل چې مخ ته یې درنې درنې وسلې پرتې وې. دوی دا ښودل غواړي چې اول ځوانان او مشران ترهګر وو او اوس یې میرمنې هم ترهګرې دي.
نموړي وویل چې دا هر څه د دې لپاره جواز جوړول دي چې بیا هر وخت وغواړي نو د بلوچستانو د کورونو بې پردګي وکړي. سردار اختر منګل تور پوری کړ چې د بلوچستان حکومت د پخوا په څیر بې واک دی او هغه له بشري حقوقو د سرغړونو تپوس نسی کولای.
بلوچستان میں نواب بکتی کی شہادت میں
آیا د نواب اکبر خان بکتی د شہادت پر وقت د بلوچستان د خلکو حکومت نو؟ آیا د ذوالفقار علی بوټو په واکمنۍ کې چې په زرګونه بلوچستان وژل سی و په هغه وخت کې د بلوچستان د خلکو حکومت نو؟ پښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د خلکو ته د بلوچستان ولس ووټ ورکړی و که نه؟ دوی غوره کړل سوي دي.
د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند لیاقت شهوانی په اواران ضلع کې د میرمنو پر نیول کېدو خفګان وښود خو د سردار اختر جان منګل تورونه رد کړل. د ویل د بلوچستان حکومت هم د میرمنو پر نیول کېدو خوښ نه دی خو له هر چا سره به قانوني چلند کېږي.
ایف آئی آر در شوی دی چې کوم تورونه پر دوی لګول شوی چې د وسلوالو مرستې یې کولې نو د هغې به پلټنې کېږي که بې ګناه و نو به خوشي شي کنې نو قانون به پرې عملي شي. او بله خبره دا ده که پلټنو ثابته کړه چې هغوی د بدنیتۍ له مخې نیول شوي وي نو به له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند کېږي.
لیاقت شاوانی وویل سردار اختر منګل د لومړی دا خبره سرګند کړي چې د یو پلو حکومت ناکام بولي او بل پلو په مرکز کې ورسره ولاړ دی. سردار اختر منګل مشال راډیو ته وویل چې که مرکزی حکومت په بلوچستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره په راتلونکو څو ورځو کې عملی ګامونه پورته نه کړل نو د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی کمیټې به دا پریکړه کوي چې د حکومت ملاتړ پرېږدي که دوام ورکوي. د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو او د پاکستان عدالتونو په بیا بیا امنیتی ادارو ته د لادرک کسانو د ستونزې د هواري ویل دي. هغوی په ظاهره دار د ویچې ګواکې دوی په بلوچستان کې بشری حقوقونه تر پرو لاندې کړی دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانونکې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
اوریدونکو څنګه چې متاسو ته وړاندې ویل چې شمالي وزیرستان کې په لومړي ځل پرون د صحت کارډ پرانیسته وشوه ولسته د صحت کارډ ورکولو سلسله پیل شوه. تحریک انصاف ګونځي مشران او چارواکي وایي چې د هر شناختی کارډ لرونکي په نامه دغه کارډ جوړ شوی دی او دوی د وړیا علاج لپاره استعمالولی شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د صوبایي حکومت په هدایاتو ذیلي انتظامی مرستیال ډیپټي کمشنر منظور افریدی میران شاہ روختون کے صحت کارڈ سینٹر باقاعدہ پرانستہ وکڑا اور اغلو خلکو ته صحت کارڈ وویشل. دغه دستورا کې د پاکستان تحریک انصاف گوند شمالی وزیرستان صدر حاجی نیک محمد خان راغلو خلکو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان ویژن مطابق با ولس سره شبه وعده پوره کوي او هر وګړی ته به دغه کارډ په متعلقه تحصیل روختون کې ملاویږي.
په دې شته دانش ته چې دا هغه ملک تا یو او دا د سپورش ول دا یو ټول غریب خلک ته چې کیمه و دې سره شوی وي دا د پیری دی لور چې د چا شناختی کارډ دی د په نوم دا کارډ جوړ دی د خپل کارډ نه وصول کیستا چې دا سنا چې کیم غریب خلک وي دغه نه کارډ پوتې شي او بل اورې زاغه علاج نشي کولای. هم صاحب یو مطالبه کړی و چې دلته میږي بیلای ان شاء الله دا لاوزه مو دا سره د بیلای وزو تک ان شاء الله.
زمشو قبایلی اضلاع صحت کارڈ ویان تجمل حسین وائی شمالی وزیرستان ټولو تحصیلونو کې موجود روختونونو نه خلق خپل صحت کارڈ اخستی شي او دغه د غریب ولسره د صحی سہولتونو په لړ کې د حکومت مرسته ده.
دی ڈسٹریبیوشن سینٹر کی دی آغا تحصیل میران شاہ او دا غلام خان په دی اسپتال کې کارډونه ملایويږي د تخیل کارډونه په بویا کې ملایويږي دوسلی او رزمک ولا په دوسلی کې ملایويږي د میرلی ولا کارډونه په تحصیل اسپتال میرلی کې ملایويږي سپینوام کارډونه په سپینوام کې تقسیم شروع دی. مطلب چې دی کې په غټ غټ بیماری لکه دا کینسر شو کارډیالوجی شو ولا دا سه غټ غټ سرجری شو دا په دی کې علاج کیږي نور کارډونه هم راځي. د دې فارمولا نشته بس دا هر چا په نوم کارډ راغلی دی. دا اسپتال هم پکې شامل دی. په پیښور کې سبھی اسپتالوں نے لگا لی، ریڈنگ اسپتال شو، کمپلیکس شو، پیمز اسپتال شو، مقصود میڈیکل سینٹر شو، ایرنم شو، وزیرستان سڑے پہ کراچی کے کار کی یا پہ لاہور کے دے التم زمگ اسپتالوں دی التم دے علاج کول شو اکراس دا بورڈ دا کار روان دے
نمیران شاہ یو سدون کے رحیم لاوائی صحت کارڈ ورتا ملاو شو خوشحال دے چ ویڑیا علاج کے تر استفادہ وکڑی
دا ډیر شو وسول د میځه هر ګونه هر کې چار په بندو وچاله دلا څنګه کاری چې روکړو لوس په ان شاء الله ځکه کو علاج به په لای د پر په شو ورته زنه څو پرشن به په په شو شي
د میران شاه میر علي شواس پینوام رزمک د تاخیل او نور تحصیلونو روختونو چارواکي وای د هر شناختی کارت لرون کې پنامه صحت کارت زیاتره جوړ شوی او نور هم راتلون کې دی دا هر سیمه او سیدون کې د متعلقه روختونونو نه خپل صحت کارت اخلي چې د لویو بیمارو وړیا علاج لپاره یې کارولې شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوریدونکو پیښور های کورټ د خار چټک بس پروژې یا ریپټ بس پروجیکټ په اړه تفصیلی فیصله کې د پلټنو وفاقي ادارې فایې ته امر کړی چې په دې پروژه کې د درغلیو په اړه په 15 ورځو کې د نننه پلټنې سرته ورسوي او راپور جمع کړي پیښور های کورټ په داسې حال کې تفصیلی فیصله خبره کړې چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د چټک بس پروژه به په 3 میاشتو کې مکمل شي او د 2000 کال د فبروري په میاشت کې به فعال شي خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وای د های کورټ فیصله ثابته کړې ده چې په دې پروژه کې درغلې شي بي دي نور تفصيل له ګل ایاس نو
پیښور های کورټ د چټک بس پروژې کې د مبینه درغلیو په اړه فیصله د روان کال په جولای میاشت کې پر پروژه د کار نور نه ځنډیدو لپاره لزان سره محفوظه کړې وه خو های کورټ د دسمبر پر 15 خپل تفصیلی فیصله خبره کړې او ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د منصوبه بندۍ بغیر دا پروژه شروع کړې وه او په لومړي سر کې یې په 6 میاشتو کې دننه د بشپړېدو خبره کړې وه خو دا پروجیکټ د سیاست ښکار شوی دی تحریک انصاف د پیښور چټک بس پروژې پرانسته د خپل تیر حکومت پر مهال په 2018 کال په اکتوبر میاشت کې کړې وه د هغه وخت وزیر پرویز خټک ویلیول چې دا پروژه به په 6 میاشتو کې مکمل شي خو تر اوسه پورې دا پروژه سرته نه ده رسیدلې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال اړې ته ویل چې ټولو اپوزیشن ګوندونو له لومړي سر نه د دې پروژې مخالفت کړې وو او حکومت دا د کرپشن لپاره شروع کړې وه
دې منسوبې غوښتنه د پیښور خلکو نه کړې نه د دې منسوبې ضرورت دلته خو بیا هم ظاهره خبره د سر حکومت او بیا د اکثریت دوی ته نه قتل چې دا عوامو دا مطالبه کړې ده یا د ضرورت شته نو موږ د های کورټ دی فیصله ته ډیر په نظر ګورو او خبره دا و چې ډیر مخکدار غلوي ځکه چې په عربونو روپۍ د دې صوبې چې غریب صوبې ده بیرونی کرزی هم دی د پیښور تجارت هم ختم شو بین الاقوامي شهره چې دا هم ختم شو او یو ډیر لوی مشکل کې د ټول عمر لپاره یو وخت لپاره د ټول عمر لپاره پیښور واچاو
سردار حسین بابک زیات کړه باید هغه کسان په ډاګه کړ شي چې په دې پروژه کې په درغلیو کې ککړ دي پیښور های کورټ په خپل تفصیلی فیصله کې دا هم ویلي دي چې د دې پروژې آی ټی ایس نظام لګولو ټیکا حکومت خپل کسانو ته ورکړي او د پنجاب په صوبه کې په تور فیرس کې شامل یو کمپنی ته هم په پروجیکټ کې ټیکا ورکړ شوی و خو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ډیسر په خبرو کې دا تورونه رد کړی دي
دا چې کوم بی آر ټی تنده کې جوړ شوی دا کوم لاهور کې جوړ شوی دا غي نه دي زمونږ میټیریل فار بیٹر ډیر د سټانډرډ دی او ان شاء الله تعالی او چې کله دا کمپلیټ شي موږ بار بار وي کڅوک اډیټ کول غواړي کڅوک د دې تحقیقات کول غواړي موږ به ویلکم کوو
دا پیښور چټک پروژه هدف دا و چې په خار کې د ټرافیک ډیروالی مسله هوار کړی خو وس د پیښور اوسیدونکو وای چې دوی د دې پروژې د نه پوره کېدو لکبله په ورځنی ژوند او کاروباري توګه لډیرو مسلو سره مخامخ دي په پیښور کې د مشرق ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر مشال اړتیا ویل چې دې پروژې د خار اوسیدونکو لپاره مستقل ستونزې جوړې کړې دي محمود جان بابر د دې پروژې د ځند علتونو په اړه ویل
په دې کې غټه وجه چې کوم ښکاری دا دلته خلک په دې باندې خبرې کوي چې په دې کې حکومت یې په غلطه طریقه باندې خرج کړی دي غلطه طریقې سره خرج کړی مطلب دا دی چې بی آر ټی پیسې چېرته په نورو ځایونو کې هم لګېدلې دي او شمېرلې دي پسې دي ویلې دا دي چې دا د بی آر ټی خرچه ده خو په نورو ځایونو کې لګېدلې ده او دلته خو د تحریک انصاف مخالفین چې د دې پیسې الیکشن کې هم استعمال شوی وي پاکستان کې چې کومه خبره سایت تکې ډډې تکې نو اړې د پاره وې د تحقیقات حکم ورکړ شو
د پیښور خار چټک بس پروژه لپاره ایشیای پرمختیایي بانک 8.8 روپۍ ورکړې وي بلخو د پاکستان ځینو رسنیو د صوبایي حکومت لخوا خبر ورکړي چې حکومت به د پیښور های کورټ فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کوي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو د ماخام 15 بجی شیوی دی لند خبرونه د نجیب عامر نور
یو امریکایی چارواکی نن مشال رادیو ته ویل چې د قطر په مرکز دوها کې سر لننه بیا د امریکایي استازو او طالب مشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې پیل شوې دي د دواړو لورو ترمنځ سردی وړاندې د خبرو نه پړاوونه ترسره شوې دي پیښور های کورټ د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې اف آی ای امر کړی چې په 45 ورځو کې د پیښور د چټکو بسونو پروژه کې د درغلیو څېړنه بشپړه کړي بل پلو د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي د 2020 تر فبروري به دا پروژه مکمله شي چارواکي وایي د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې نن د سکرو په کان کې د چاودنې له کبله یو مزدور وژل شوی او بل ژوبل شوی دی مرستندویه پرسونل د وژل شوي تن جسد او ژوبل تن له کانه ویستلی دی وژل شوی تن د بلوچستان د سنځاوي اوسیدونکي وو پاکستانی ترانسپورټرانو په چمن پوله د پاکستان غاړې ته خپل کانټینرونه د احتجاج په توګه درولې دي د درول شو کانټینرونو شمیره د 500 پوښا کې خودل کیږي دوی د کسټم یا ګمرک د ادارې لخوا د غوې د کانټینرونو د کلیرنس نه کولو په احتجاج د ګام پورته کړی دی د افغانستان په جلال آباد کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا جسد نن په کابل کې د سرکاري اعزاز وروسته د هغه کورنۍ ته وسپارل شو چې وروسته به له کابله ټوکیو ته ولېږدول شي افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې موقعه وویل دا د ډېرې خواشینۍ ورځ ده ځکه افغانستان یو ستر شخصیت له لاسه ورکړی تمه ده چې نن به د بلاروس او روسیې ولسمشران سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحادیې پر تړون به بحث وکړي د لاګه وروسته ده چې مسکو پر منسک دباو زیات کړی چې له هغو سره د هماهنګي زیاته کړي
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې کې وایي د واکسینو پر ضد د پروپاګاندې نقصانات په ټوله نړۍ کې محسوسېږي او هم په دې وجه د صحت نړیوالې ادارې په یو شمېر ملکونو کې په ماشومانو کې د خسرې یا د شری د ناروغۍ سر راوچتولو خبرداري ورکړې ده او وایي په کال 2013 کې خوښه لس میلیونه خلک له شری متاثر شوي او په دې کې یو لک سلويخ زره مړ شوي ادارې وایي د صحت نړیوالې ادارې ډایرکټر دا د ټوله نړۍ ناکامي بولي چې د کال 2013 په پرتله په کال 2019 کې داش میره زیات شوی او موږ ماجمن لدی بچ نکړی شو اداریه وای بل پلو په پاکستان کې هم پروپاګاندا یا وازو د واکسینونو کمپاینونو ته ډیر نقصان رسولې دي او د روسیو کې د پولیو واکسینونو پر ضد پروپاګاندا لوجي په ډیر اثر پرې وته او دارنګ وکتل شینو دا وسوس پسین صبح کې د میادي طبي پر ضد د واکسین مهم هم لستونځو سره مخامخ شوی اداریه اخر کې وای د شری ناروغي ډیره خطرناک ده او دا هر کس له خطر سره مخامخ کولای شي نو په کار ده چې د دې ناروغي پیل کې مخنیوي وشي غنی دا به زموږ د صحت په نظام کې یو لوی تباہی راولي د دې ترڅنګ نوې وخت رس پڼخ پلي درې کې وای امریکا د روسيو کې له افغان طالبانو سره مذاکرات منسوخ کړي وو د کوم چې یو واری بیا پیل کیږي ادارې وای پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ یو واری بیا د مذاکرات د پیل هرکلی کوي او په دې هله چې د دې مذاکرات لوجي په افغانستان کې امن راشي ځکه چې د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی او د ټولې منطقې امن هم د دې سره تړلې دی ادارې وړاندې لیکي ښکاری داسې چې دا ځل امریکا او افغان طالبان دواړه په دې معاملې کې سنجیددي او هم د دې سنجیدګۍ له وجې د دې د کامیابۍ امکانات پیدا شوي او د دې مذاکراتو د کامیابۍ له وجې به د افغانستان د امن پر ضد قوتونو ته هم ماته ورکړې شي ادارې اخر کې وایي بل پلو په دې مذاکراتو کې افغان حکومت خپل مفادات په نظر راځي نو باید چې امریکا د مذاکراتو دوران د افغان انتظامی خواهش او مفادات هم په نظر کې وساتي او افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره دا مذاکرات سرته ورسوي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ټایمز مجله لیکي د افغانستان د یوې تلپاتې سولې په اړه باید د هغو ټولو مسلو ته پام وشي چې تر مخه یې په دغه هیواد کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک او اوربند اعلان شي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي په ایران کې د ګرانۍ خلاف په مظاهرو کې د امنیتي عسکرو سره په نښتو کې ګڼ مظاهرچیان وژل شوي دي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې. ټایم مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په 28 د 100 ساعتونو لپاره افغانستان ته لاړو او هلته یې ځینې مهم اعلانونه وکړل. په دغو کې یو اعلان دا هم و چې ډېر زر به له طالبانو سره خبرې بیا پیل شي. دوی به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیره کموي. او درېیم یې دا خبره هم وکړه چې پخوا طالبان اوربند ته نه وو راضي خو اوس به راضي شي. ټایمز لیکي خو دې خبرو ته طالبان داسې نه ګوري. د طالبانو دا دریځ دی چې تر څو په افغانستان کې نړیوال عسکر وي تر هغې پورې دوی وسله نو غورځوي. ټایم ته د طالبانو ویان سهیل شاهین وای دوی بهاله اوربند اعلانوي چې د سولې تړون لاسلیک شو تر هغه پورې د اوربند اعلان نشي کولې. نو د امریکایي ولسمشر دا خبره چې طالبان به ډیر زر اوربند اعلان کړي لا هم داسې نشي کېدی او په دې لاره کې باید لومړی ټول هغه شرایط پوره شي چې تر مخه په افغانستان کې واتلپاتې سوله او امن راشي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي څنګه چې د ایران په مختلفو برخو کې انټرنیټ بحال شو نو معلومه شوه چې په دغه هیواد کې د ګرانۍ خلاف په مظاهرو کې ګڼ کسان وژل شوي او جمل شوي دي. دا مظاهرې د ایران په یو شمیر صوبو کې شوي او په اړه دا هم ویل کیږي چې د 1979 کال تر انقلاب وروسته تر ټولو لوی مظاهرې دي. یوازې په مشهر ښار کې د 300 تر 300 کسانو د وژنې په اړه راپورونه دي. د اکانومیست په خبره په دغو مظاهرو کې تر 450 پورې کسانو د وژل کېدو راپورونه هم دي او تر 500 پورې د مظاهرچیانو د نیولو راپورونه هم دي. په ایران کې د تیلو په شمول د مختلفو شیانو د بیو د زیاتېدو خلاف په ګڼو ښارونو کې مظاهرې وشوې. بلخوا د ایران په ګاونډ عراق کې هم مظاهرې روانې دي او داسې ویل کیږي چې د دغو دواړو هیوادونو ولسونو اوس د خپلو حکومتونو او د دوی د ناسمو اقتصادي پالیسیو ګرانۍ او بیروزګارۍ خلاف د مظاهرو لاره خپله کړې ده.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو دا مشال رادیو د په جلال آباد کې د وجل شوی خیریه کارکونکو کې 300 ناکامو را مړ نن کابل کې د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. د مړي د سپارلو مراسمو په اړه دا وخت په کابل کې زموږ همکار خاطر پردیس را سره د ټلیفون په لیکه دي. تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه ورستي معلومات لري؟
ډیر مننه اغلی اسد. لکه څنګه تاسو ته هم سلامونه او ټول اوریدونکو ته لکه تاسو ته هم اشاره درلودله، ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کوي چې افغان امنیتي ورګانونه به د ډاکټر تیتسو ناکامورا وژن کې پیدا کوي او د قانون منګلو ته به سپاري. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن شنبه ماسپښین د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې جاپان ته د ډاکټر تیتسو ناکامورا د جسد د انتقال د مراسم کړلې. غنی ویل چې ناکامورا خپل ژوند د افغانستان خلکو ته وقف کړ او هغه کارونه ترسره کړل چې د هر افغان هیله و. نوموړی د افغانستان او جاپان ګټ اتل یاد کړ. ډاکټر تیتسو ناکامورا د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد په یوې حمله کې ټپي شو چې لږ وروسته بیا د سختو ټپونو له امله ساوه. د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د ننګرهار والي ویان عطاالله خوګینی رسنیو ته ویلي چې د ډاکټر ناکامورا د وژلو طرحه له هیواد نه بهر جوړه شوې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا حمله یوه تروریستي حمله ګڼلې ده. ډاکټر تیتسو ناکامورا 23 کلن و. د په افغانستان کې د کرنې او اوبو د مدیریت په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي.
سمدا ډیر مننه اوریدونکو. دا وو په کابل کې د مشال ریډیو همکار خاطر پردیس چې تاسو ته معلومات ترکول. افغان ولسمشر د ولسی خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا وژنه یو غمیزه بلل یو ویل دي چې د هغه په وشل کېدو ټول افغان ولس په ویر کې دي. اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. د نړۍ ځینو هیوادونو پرون له تهران غوښتنه وکړه چې له هغو ګامونو څخه د لاس واخلي چې د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. دا خبره د چین یو چارواکي په ویانا کې د پرونی غونډې په پای کې وکړه. په ویانا کې دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ کړکیچ تر ټولو زیات شوې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورت زموږ د همکار سالم احمد سالینو.
د نړۍ ځینو قدرتونو له تهران غوښتنه وکړه له هغو اقداماتو لاس واخلي چې د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. دغه اټومي تړون وروسته له هغې متزلزل سو چې د امریکا متحده ایالاتونه تیر کال ورڅخه په یو اړخیز ډول د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. واشنگتن دغه بندیزونه د ایران اقتصاد چې مخکې هم ځپل سوی وو له پښو واچاوه. ایران هم په ځواب کې وویل چې د خپلو غنی کړو ایرانیمو او د درنو اوبو زیرمې یې له هغه حد څخه اړولي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل سوی وو او ورباندې موافقه سوې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت کې د وسلو د کنټرول د ریاست عمومي رئیس فو کونګ پرون خبرلانو ته وویل ایران دا واضحه کړې چې له ټولو اقداماتو تر شا کېدل ممکن دي او تیار دی چې د اټومي تړون بشپړ رعایت ته مخه کړي. فوکونګ په ویانا کې د هغې غونډې په پای کې دا خبرې وکړې چې د ایران او په اټومي تړون کې د پاتې 500 نورو پیاوړو هیوادونو چین، روسیې، بریتانیا، فرانسې او جرمني استازي پکې جرګه سوي وو. ایران مخکې داسې اشاره ورکړې وې که په اقتصادي لحاظ د اړتیا وړ تسهیلات ورته پیشنهاد سي تیار دی له خپلو دغو لانجمنو اقداماتو تر شا سي. د ایران استازي عباس عراقچی تر پرونۍ غونډې وروسته وویل د فکر کاوه چې نړیوال قدرتونه د عملی حل لارو موندلو ته لیواله دي چې له دې سره دوی وکولی سي له ایران سره خپل اقتصادي همکارۍ ته دوام ورکړي. د زیاته کړه چې موږ په دغو هیوادونو کې جدیت ګورو، البته چې په مخ کې ستونزې او خنډونه سته. اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړی که ایران په اټومي تړون کې خپل مکلفیتونه پر ځای نه کړي، هغه هیوادونه به چې په اټومي تړون کې پاتې دي د لانجې د حل د میکانیزم په نوم یوه فقره پیشنهاد کړي. دغه میکانیزم به قرار قرار دغه موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي او نتیجه به یې پر ایران د هغو بندیزونو بیا لګول وي چې د اټومي تړون له مخې ورڅخه لرې کړای سوي وو. تر پرونۍ غونډې یوه شپه مخکې بریتانیا، فرانسې او جرمني پر تهران تور لګولی و چې داسې بالستیک میزایل جوړوي چې اټومي سرو کې لیږدولی سي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سمدلاسه دا ادعا رد کړه او ناسمه یې وبلله.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼې په خپله یوه اداریه کې لیکلي چې په جلال آباد ښار کې د پی ایم ایس جاپانۍ خیریه ادارې مشر تیتسو ناکامو راوژل کېدو وښوده چې ځینې وسله والې ډلې نه غواړي په افغانستان کې د سولې خبرې کامیابه او امن پر ځای شي. په دغه په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن نور.
د ایران وسپانې په اداریه کې راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی خودو په هدف د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې حتمی تړون نه دی شوی. په افغانستان کې تشدد زیات شوی او همداراز په افغانستان کې هغه سیمې چیرته چې حکومتي واک نشته طالبان یا داعش وسلوالې کنټرولوي. اداریه لیکي په جلال آباد ښار کې د پی ایم ایس جاپانۍ خیریه ادارې مشر تیتسو ناکامورا وژل کېدو او خوده چې له طالبانو سره د تړون نه مخکې ځینې وسلوالې ډلې دا قسمه کارونه ترسره کولی شي. په اداریه کې راغلي په کومو سیمو کې چې حکومت او طالبان کنټرول نه لري هلته باید له داعش سره د اړه لرونکو وسلوالو مخه ونیول شي. اداریه لیکي که څه هم افغان حکومت او طالبان دواړه د داعش ډلې خلاف دي او دواړه اداوي کوي چې دې ډلې ته یې ډېر تاوان رسولی دی، خو افغان حکومت او طالبان هم د یو بل دښمنان دي. اداریه کې راغلي موجوده حالاتو ته په کتو دا د وخت ضرورت دی چې په افغانستان کې د یو امنیتي تړون د لارې ټولې نسلي او نظریاتي ډلې رایوځای کړل شي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي هم په دې وروستیو کې په کابل کې وو چې دا رنګ له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. باید امریکایان، افغان حکومت او طالبان پر دې پوه شي چې د سیمې ته تر ټولو لوی خطر له داعش ډلې دی او دا ځکه چې دې ډلې په شام او نورو هیوادونو کې کنټرول له لاسه ورکړی او په دې لټون کې دا چې نوې سیمې لاندې کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې په یو څو سرکاري سکولونو کې د ماشومانو لپاره د ارلی ایج په نوم د کمپیوټر د زده کړو پروګرام پیل شوی دی چې ډېر زر به یې د صوبې ټولو سرکاري سکولونو ته وغځوي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان نو.
تیر ورځ پیښور کې د ساینس او ټکنالوژۍ محکمې لخوا را جوړ شوی یو غونډه پر مهال د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره د ساینس او ټکنالوژۍ خصوصي مشیر کامران بنگش مشال لیړو ته وویل چې د دې مقصد تعلیمي نظام د کمپیوټر ټکنالوژۍ سره تړل دي. او دی باوس دا تعلیم محکمه سره پدیړه پګړه کار کوي.
کم مونږ د هنر یا د مهارت خبره کو ایمرجنګ ټیکنالوژیز کی دا غیدا لپاره یو آگاهی چې مونږ ارلی ایج نه واخلہ تر هایر ایجوکیشن پورې سکلز ډیولپمنٹ باندې ایلیمنٹری ایجوکیشن ډپارټمنټ او ایس ای این آی ٹی ډپارټمنټ څنګه کولابریټ کولای شي او مونږ خپل ماشومان د مستقبل لپاره څنګه تیارول شو. ځکه چې د هنر نه علاوه ترقی ناممکنه ده. نو مونږ آلریډي یو ډیر فلیگ شپ پروجیکټ کو لګي ارلی ایج پروګرامینګ په نوم باندې هغه په ټوله دنیا کې زمونږ د کامیابی دغه جوړیږي نوم جوړی
دغه ارلی ایج پروګرام د لاندې تربیه شوی سکولونو ماشومانو په ویتنام کې شوی 13 میاشت په نړیوالو سیالیو کې ایوارډونه هم اخستی وو. ایوارډ اخیستونکي د اوم جماعت ارسلان مشال لیډو ته وایي چې خپل سکول لپاره پروګرام تیار کړی دی او هر څوک کولی شي چې د دوی د سکول په اړه باندې په دغه ویب سایټ باندې معلومات ترلاسه کړي.
جی ما ویب سایٹ جوڑ کر خپل سکول لپاره. جی ویب سایٹ کې پنځه پیجز دي. پیجز کې هوم پیج اباؤٹ اس کانٹیکٹ اس اور سٹاف اور نور ویوبل پیج دي. اور سٹاف کې د سٹاف لپاره انفارمیشن دي. هوم کې د سکول تصویران دي. اباؤٹ اس کې د پرنسپل هیسټری د سکول هیسټری اور د سٹاف لپاره سب هیسټری دي پکې. اور کانٹیکٹ اس کې زمون د سکول سره کانٹیکٹ کول. زمون په لې پروګرامینګ کې یو سلور سی دي دای کوډ او ار جی سکریچ موبیرایز اور اپ انوینټر موبیرایز کې ما ویب سایټ جوړ کړی.
هم په پیښور کې د سرکاري سکول د نهم جمعه سارا حزب الله وای چې داسې موبایل اپلیکیشنز او گیمونه دوی ساس کړی دي چې د لوبو سره سره پکې د ماشومان لپاره زده کړې هم دي.
موږ چې ریس اتورټی ش اپس جوړ کړی دي، انیمیشن هم جوړ کړی، گیمز هم جوړ کړی، زموږ لري ش سافټویرز دي، سکرچ اپ ان انټر سب داسې سو دغه وړي لکه ارت جوړول غوړي نغې د پاره موږ ارت ټوټوریلز جوړ کړی دي چې داسې لکه دغه شانتي بیا دینه علاوه موږ گیمز هم جوړ کړی. هغه اکچولی کی موږ دا خی کنه چې موږ به کوډینګ څنګه کوو، خو هغه چې کله موږ کوو کنه نو لکه موږ ته داسې فیل کیږي چې موږ گیم کوو، خو اکچولی هغه بهر نه زموږ مایند کولاوي.
دغه ماشومان او د سرکاري سکولونو استادانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د صوبې ټولو سرکاري سکولونو ته دغه ارلی ایج کمپیوټر پروګرام اوغزول شي چې د نړۍ سره سم د ټکنالوژي په ځغل کې د دې صوبې ماشومان هم ځان برابر کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په قومي سملې کې اپوزیشن ګوندونه وایي د پارلماني عمرو پر مخ وړلو کې لوی خنډ واکمن تحریک انصاف ګوندې. د اپوزیشن ګوندونو ځینې غړو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له پارلمان د آرډیننس فیکټري جوړه کړې او له دوی سره د مشاورت بغیر قانون سازي کوي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند دا تورونه ردوي او وایي د اپوزیشن ګوندونو رویه غیر سنجیده ده. په دې اړه نور تفصیل د ګل ایاس نور.
په قومي سملې کې د اپوزیشن او واکمن ائتلافي ګوندونو ترمنځ په ځینو قوانینو د اختلافاتو له وجې د قانون سازۍ عمل ودرېدلې دی. د دې له وجې حکومت په دې رستو کې له پارلمانه آرډیننس یا صدارتي فرمانونه د اپوزیشن ګوندونو له مشاورت بغیر منظور کړ، خو وروسته یې بیا واپس واخیستل. د دې ترڅنګ په پارلمان کې د انتخاباتي کمیشن د نوي مشر ټاکلو په اړه هم د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلافات دي. په قومي سملې کې د مسلم لیگ نون غړی عباد الله خان مشال اړوي ته ویل حکومت د پارلمان چلولو ذمہواري سرته نه رسوي.
پارلمان دروازه زم باندې تاسو هغه تیر سیشن کې کتلی چې په یو ورځ کې څو اډیننسز راغلي، اډیننس فیکټری لګولې ده. نو مطلب هغه یې کوم جمهوریت انداز باندې راغلي دي، جمهوریت سره یې سکار دی، سلیکټډ خلک دی، هغه پارلمان چرول ګورنمنت په خپل نه وړي. تاسو به کتلی چې کله مو سیشن یې څه ډیبیټ کیږي، د دې ته اپوزیشن طرف نه څو خبرو کې نه سپایلر کې نه ولي یو سپایلر راپاتې نه راټول ماحول نشي کیږي بیان ته کې نهسته اپوزیشن هم مجبوري شي.
عباد الله خان زیاته کړه د اپوزیشن ګوندونو مشر په پارلمان کې واکمن ګوند ته سو واري د قانون سازۍ او په نورو چارو کې د مرستې وړاندیز ورکړی وو، خو حکومت خبرو ته تیار نه دی. په قومي سملې کې د یو بل اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام فی غړی زاهد دورانی مشال لري ویل چې د انتخاباتي کمیشن د مشر ټاکنې په اړه اختلافات موجود دي.
اوس په پورې مخال کې داسې خبره نه راغلي چې یو خبره فاینل شوی، لکه یا ډیډ لاک کویل شي یا فلحال داسې خبره نشته چې د اپوزیشن او د حکومت سره راځي شوی په دې باندې په یو نامه باندې یا په دغه ممبرانو نامه باندې. اته خبره شو دا ایکستنشن والا چې کومه د سپریم کورټ ته څنګه ډیټیل فیصله راغلی نه ده، هغه فیصله کې به دې دا ترمیم به څنګه بچیږي نورسته به مختلفي جدي کې بسټيږي.
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شیر اکبر خان مشال اډي سره په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل چې ګواکې حکومت په پارلمان کې د قانون سازي لړکي خندونه راپورته کوي. دوی ویل حکومت کله هم یو بل یا اډینس ایوان ته وړي نو اپوزیشن ګوندونه مخالفت کوي. پاکستان الیکشن کمیشن د مشر موده د دسمبر په 15 ختمه شو. حکومت او اپوزیشن ګوندونو د نوی مشر په ټاکنه سلا نشول. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې هارون رشید مشال اړوتویل چې اپوزیشن ګوندونه په پارلمان کې د نوی الیکشن کمیشنر او د فوج د مشر د ملازمت مودي غزاولو په اړه جلا جلا ستراتیژي خپلوي.
چیف الیکشن کمیشنر هغه ډیر زیات مهم شه دی، هغه ځکه چې الیکشنو کې دا غي رول دی هغه ډیر زیات دی. ما تخکاری نه چې د لسرزو کې بعد دی دا مسله به داسې په اسانه به حل شي. ولی اپوزیشن دا هم ګوري کدا الیکشن کمیشنر د پی ٹی آئی کده کسرالو نو بیا فارن فنڈنگ والا کیسا روانه دا پی ٹی آئی خلاف، او هغه کیسا چې دا هغه به ختم شي. او پی ٹی آئی دې حساب سره یو غلط کار کړی دی او فنڈونه هغه سي دي، نو هغه خپل ځان بچکولو لپاره راځي کس برابرۍ چې دې کیس نه ځان خلاص کی. نو دې کې گنجائش ډیر دی د سیاست.
هارون رشید یاد کړ چې په پارلمان کې د فوج د مشر د ملازمت د مودي غزاولو په اړه به حکومت او اپوزیشن دریز یو وي. په هنده هم وایي چې په پارلمان کې موجوده حکومت لتیر یو نیم کال رئیس هغه شان قانون سازی نه دا کړی چې سرنګ په کار و.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوریت غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درېنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو.
اوریدونکو پرون یو ځل بیا په اسلام آباد کې ناسرګندو مظاهره چانو د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته مظاهره کړې ده او د ډان روپ پر ضد نارې وهلو سره سره د یاد اخبار یو شمېر کاپیانې هم سوځولې دي. مظاهرونو ویلي د ډان اخبار دا خبر ناسم و چې ګینې په لندن کې په چړو د حمله کوونکو عثمان خان تعلق له پاکستان سره دی. بلخوا د دې ورځپاڼې انتظامیه وایي اخبار یې په خپل خبر کې فقط دومره لیکلي وو چې په لندن حمله کې ککړ عثمان خان پاکستانی نژاده برطانوي وو او دا شان خبر د پاکستان نورو رسنو هم ورکړی وو خو یوازې دوی پنخه کیږي. نور تفصیل د احمد الله نور.
د دسمبر په شپږم په درزنونو نامعلومه مظاهره چیانو په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان دفتر مخې ته یو وار بیا احتجاجي مظاهره وکړه او د ډان ګروپ انتظامیه پر ضد نارې وهلو سره سره د یاد اخبار د بندولو غوښتنه یې وکړه. د مظاهرې وروسته د ډان ایډیټر ظفر عباس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل اسلام آباد کې یو وار بیا د منظمې منصوبه بندۍ تر لاندې د ډان دفتر مخې ته مظاهره وکړه شو او احتجاج کوونکو ټولې داخلي لارې بندې کړې وې. د ورځپاڼې انتظامیه فوراً پولیسو ته اطلاع ورکړه او ورته ویل چې د اورسپانې د ملازمینو او املاکو حفاظت یې ذمہواری ده. نو هیله لري چې حکومت به مداخله په کولو سره د دوی د کارکونکو حفاظت یقیني کړي. د ذکر دا چې د تیر ګل پورز هم یو شمیر نامعلومه کسانو د ډان اورسپانې دفتر مخې ته احتجاج کړي وو او وینا یې وا چې ډان اخبار په لندن کې په چړو حمله کې د ککړ عثمان خان تعلق له پاکستان سره خودلې چې ناسم خبر دی ځکه چې نوموړی په برتانیا کې پیدا شوی او هم د هغه ځای دی. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د ډومبۍ مظاهرې وروسته په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي وو کله چې د یادې ورځپاڼې د دفتر محاصره کړی شوی وه نو د ټولو نه لومبې ما د ډان ورځپاڼې انتظامیې ته ټلیفون کړی و. د ټولو ادارو د ملازمینو او املاکو حفاظت یقیني جوړول زموږ ذمواري ده خو د ریاست د ګټو حفاظت کول د رسنیو هم ذمواري جوړیږي. کله چې زه د دې پیښې نه خبر شوم نو هغه وخت مو ګامونه پورته کړل ځکه چې قانون په لاس کې د اخیستو هیڅ چاته اجازه نه شو ورکولی. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ د خبريالانو تنظیمونو هم د ډان ورسپانې دفتر مخې ته په دویم ځل شوي مظاهره په سختو ټکو کې غندلې ده. د پی ایف یو جی سره سره د بی پولي خبريالانو سازمان او کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست د وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کړې چې یادې ورسپانې دفتر مخې ته شوي مظاهرې دي وغندي او په ملک کې د صحافت د ازادۍ لپاره ګامونه پورته کړي. د دسمبر په 15مه د راولپنډۍ اسلام آباد خبريالانو ټولنې آر ای یو جی په ګډون د مدني ټولنو فعالانو د زده کوونکو سازمان او د یو شمیر ګوندونو غړو د ډان ورسپانې سره پیوستون لپاره د یاد اخبار دفتر مخې ته را جمع شوي وو او له حکومت یې غوښتنه کوله چې راتلونکي کې نه صرف دا شان احتجاجونو مخه ونیسي بلکې رسنیزو ادارو امنیت دی یقیني کړي. دا لومړی ځل نه دی چې ډان او یاد پاکستان نور مطبوعات له دغسې ګواښونو سره مخ دي. د رسنیو مالکان، خبريالان، فعالان او بشري حقوقو سازمانونه ادعا کوي چې د دې هیواد حکومت په مطبوعاتو یو شمیر محدودیتونه لګولي دي خو حکومت بیا دا تورونه ردوي.
اوریدونکو رازو یو بلې موضوع ته، د 2013 کال د جولای په میاشت کې د هغه وخت سپریم کورټ چیف جسټس میا ساکب نثار د دی امیر باشا او مومند ډیمونو جوړولو لپاره د یو فنډ شروعات کړی وو. دا چې اوس د په دغه فنډ کې څومره روپۍ جمع شوي دي او د هغې استعمال څنګه کیږي، د حکومتي وینا له مخې د دغه ډیمونو لپاره پاکستان ته د 1450 روپو ضرورت دی. نور تفصیل له مجید بابر نه.
د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي وایي دوی به له سپریم کورټ نه غوښتنه کوي چې د پخواني چیف جسټس میا ساقب نثار په هڅو جوړ شوی د ډیمونو لپاره د فنډ 2,000 روپۍ دی د بجلی د رصد ادارې وابډاله ورکړل شي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې په قومي اسمبلی کې د اوبو د زیرمو لپاره قائمه کمیټه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي فضل محمد خان وویل چې دا مهال په دی امیر باشا ډیم او مومن ډیم کار روان دی، نو د دغو پیسو صحیح استعمال وابډا کولی شي.
ڈیم فنڈس ناغم لیا سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ کے پرتی بھی اس وقت منگا کوشش کو چی پر رائٹنگ کی وطا اولی گو چیر دادی مطلب وابڑے تا ٹرانسفر شیخ نما بخیال سے 12 بلین سی منگا پا پلا چکم از منگا دا خدا کم ایچی سٹینڈنگ کمیٹی آئی کے منگا دا خبر اکلا چیر دادی پر رائٹنگ کی راشی چی سپریم کورٹ تا دیو دا خدا سی چیر دا وابڑے تا دیو ٹرانسفر ہم شیخ آو چی منگا پا سٹیٹ اس مانین پولیشو مطلب آئی کا روان ہے کنگی بممن خورا روان دی باشا مانی بوم روان دی.
دا 2013 کال پا جولای میاش کی دا ہا وقت چیف جسٹس میا ساقب نثار د دې فنډ شروعات کړی وو. مشال ریډیو چې کله د پخوانی چیف جسٹس میا ساقب نثار نه وپوښتل چې د ډیمون لپاره د دې فنډ جوړولو ضرورت ولې پیښ شو، نو نوموړي وویل
چونکه پاکستان یو داسې هیواد دی چېرته چې د اوبو سخت کمښت دی، زما په اند دا یو ښه ګام او موږ په خپله پریکړه کې د دې په اړه مکمل تفصیلات ورکړي دي. اوس د دې فنډ ټول معاملات د سپریم کورټ یو بینچ سره دي.
دا چې دا مهال د دې ډیم فنډ څه صورتحال دی او په دې کې څومره رقم راغون شوی، په دې اړه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ لپاره د جیو ټلویزیون خبریال عبدالقیوم صدیقی مشال لیډیو ته وویل
11 بلین اکٹھے ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ
په دې فنڈ کې چې کله 1,000,000,000 روپۍ جمع شوې، نو بیا د سپریم کورټ یو لوی بنچ پریکړه وکړه چې دا رقم د سٹیټ بینک د اکاؤنٹ نه اوباسي، ځکه چې سٹیټ بینک څه منافع نه ورکوله. نو دغه پریکړه لمخه په ټی بیلز کې سرمایه کاری وشوه چې پرې اوس 40,00,000 روپۍ روزانه منافع راځي او هم دغه فنډ کې جمع کیږي.
وہ پیسہ اور تو کوئی خرچ کر نہیں سکتا.
د دی امیر باشا عموماً ڈیم جوڑول بارہ پاکستان تا دا محال 1,250,000,000 روپے پکار دی. خود سپریم کورٹ دا ویب پانے لمخہ تر دا محال دے فنڈ کے سدا پاسا 2,00,000,000 روپے جمع شوی دی.
اوریدون کو اس ہم دروان اخبارونی پا پائی کے لن خبرونا دا نجیب عامر ناورو.
یو امریکایي چارواکي نن مشال لډیو ته وویل چې د قطر په مرکز دوها کې سرلننه بیا د امریکایي استازو او طالب مشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې پیل شوې دي. د دواړو لورو ترمنځ تر دې وړاندې د خبرو نه پړاوونه ترسره شوې دي. پېښور هایکورټ د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې ته امر کړی چې په 45 ورځو کې د پېښور د چټکو بسونو پروژه کې د درغلیو څېړنه بشپړه کړي. بل پلو د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي د 2006 تر فبروري به دا پروژه مکمله شي. چارواکي وایي د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې نن د سکرو په کان کې د چاودنې له کبله یو مزدور وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. مرستندویه کسانو د وژل شوي تن جسد او ژوبل تن له کانه ویستلی دي. وژل شوی تن د بلوچستان د سنځاوي اوسیدونکی و.
پاکستانی ترانسپورټرانو په چمن پوله د پاکستان غاړې ته خپل کانټینرونه د احتجاج په توګه ودرولې دي. د درول شو کانټینرونو شمیره د 500 په خوښه کې کودل کیږي. دوی د کسٹم یا ګمرک د ادارې لخوا د هغوی د کانټینرانو د کلیرنس د نه کولو په احتجاج دا ګام پورته کړی دی. د افغانستان په جلال آباد کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن په کابل کې د سرکاري اعزاز وروسته دغه کورنۍ ته وسپارل شو چې وروسته به له کابله ټوکیو ته ولېږدول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مقول دا د ډېرې خواشینۍ ورځ دا ځکه افغانستان یو ستر شخصیت له لاسه ورکړی. تمه ده چې نن به د بیلاروس او روسیې ولسمشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحادیې پر تړون بحث وکړي. دا له هغې وروسته ده چې مسکو پر مینسک دباو زیات کړ چې له هغو سره دې هماهنګي زیاته کړي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خنداسد د خبرونو ویاند، نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکار نگین صادق پور درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.